با نوریاست. نوری و یک برنامه یک ساعت دیگه باشه. نوری سب سلام.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې د پر کندوز د کندوز په د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پاوز د حمله پاړه د امریکا د پاوز د ورستیو چړنو له حاله خبرو چې وای د دې حمله په تړاو یې د څو پوځیانو وظیفه تعلیق کړې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا له لوري په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي برید تحقیقات بشپړ شول. د تونس چارواکي وایي د جمهوري ریاست پر یوه بس په ځان وژون کې برید کې 12 ساتونکي ووژل شول. د سوریه ترکیه له پولیس سره د وشتل شوي روسي جنگي جت الوتکه یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداری نه ورکړی. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد استخباراتي اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولای شي. د امریکا له لوري په کندوز کې د بی پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي بری تحقیقات بشپړ شول. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت ویاند ویلسن شفنر په کابل کې تیر ماښام یوې خبري غونډې ته وویل چې د تحقیقاتو له نتیجو وروسته د یو شمېر کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي.
سم انډیویډوالز هاف بین سسپندډ فرام دیر ډیوټي پوزیشنز. I can also say that
you یو شمېر کسانو وظیفې تعلیق شوې. دا خبر هم کوم چې امریکایي چارواکي به خې نور څېړنې هم وکړي چې معلوم کړي چې ځانګړو کسانو خپل سره تصرفات کړي وي او به خې تصرفات کړي وي د هغو په اړه به امپریکړې وشي. نور تحقیقات ته به هم ضرورت پیدا شي. کله چې هغه بشپړ شول بیا به له تنظیمي دوه وروسته علني شي. یو ځل بیا وایم چې موږ د مسؤلیت لرو چې په پیښه کې له داخلو کسانو عدالتانه پوښتنې ګرځېږي وشي. د اکتوبر په 3مه په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون امریکایي الوتکه بمباري وکړه. په دې پیښه کې د تر سره شوی تحقیق لمخې یو دیش کسان وژل شوی او 28 تنه ټپیان شوی دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راپور د خبرې دوه هرکلی وکړه او له ارخته خبرې شوی اعلان یې راغلی دي چې دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره تر سره شوی او تیروتنې منلې دي چې مسولان بل خپل اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوندو افرادو څخه پوښتنه وشي. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب ولایت کې د دریو بهرنیو په ګډون د هواتلو کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولې دي. دفاع وزارت وایي چې دا کسان هغه وخت طالبانو ونیول چې د دوی می ولس هلیکپټر په فاریاب ولایت کې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته وکړه. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. د مولداویا سرپرست صدر اعظم وایي چې د الوتکه د دوی د یوې کمپنۍ لپاره کار کاوه او په کې یوشت کسانو چې درې پکې د مولداویا اتباع دي. د مولداویا سرپرست صدر اعظم د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي دي چې د الوتکې د سورلیو د ژغورنې لپاره مرسته ورسره وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابینې په پرونی غونډه کې یو شمېر لرغوني آثار ښکاره کړل. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې له مخې په دې آثارو کې یو مخروطي خولۍ، یو زرکوب تاج، یو امیل چې په یوناني ژبه لیکنې پرې شوي او د یوناني دورې د یوې مېرمنې انځور شامل دي. دا لرغوني آثار د ملي امنیت عمومي ریاست په وروستیو کې له قاچاقړونکو ترلاسه کړي وو. ولسمشر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه وکړه چې د طلاتپې دغه مربوط آثار په ملي موزیم کې ثبت کړي. د تونس چارواکي وایي د جمهوری ریاست پر یو بس په ځان وژون کې برید کې 12 ساتونکي ووژل شول. دغه حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی پرون په داسې حال کې د تونس د پلازمینې په مرکزي واټ کې وشو چې د جمهوری ریاست د ګارد ساتونکي بس ته ختل. چارواکو وویل چې د پیښې په ځای کې د 14 کسانو جسدونه وموندل چې ګمان کېږي یو بیا د ځان وژون کې وي. تونس له دغې پیښې وروسته اضطراري حالت په ټول هیواد کې اعلان کړی او په پلازمینه کې هم په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د سورکی د اوبخید سوریه ترکیه له پولیس سره د وشتل شوی روسی جنگي الوتکه یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی. ترکی ځواکونو د سشنبه په ورځ روسی جنگي الوتکه وشتل. د الوتکه یو پیلوټ کنستانتین مورختین د روسی دولتي اژانس ته ورځ ویل مخې تر دې چې د ترکیه جت الوتکه د دوی پر الوتکه دزي وکړي چا له دوی سره اړیکې نه ونیولې. تور کې ټینګار کوي چې د 15 دقیقو په ترڅ کې لازمي خبرداري ورکړې ده. مورختن د روسي ځنګړو ځواکونو وژغورول د سره بل پیلوټ د دزو پر مهال وژل شو. بلورته د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو د چهارشنبې پورس په انقره کې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلمان غړو ته وویل چې له روسي سره د ښو اړیکو هیله لري.
بو اولایدا روسیا فدراسیونی له ایپلری ګرمک
موږ دا نیت نه لرو چې روسیې سره اړیکې خړپړ کړو. کله هم موږ دا قصد نه درلود. روسیه زموږ ملګری ده او ګاونډی. د سترو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید دی او تصادف قرباني نشي. روسیه د ترکیې مهمه متحده ده. ترکیه له تیرو 14 کلونو راهیسې له روسیې سره د ښو اړیکو مسئلې ته ډېره پاملرنه کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شته او موږ ډېر اهمیت ورکوو چې له دغو لارو له روسیې سره خبرې وشي. د روسیې د جنگي الوتکې د ویشتلو له پیښې وروسته د مسکو او انقره اړیکې خړپل شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسي حمله په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته. اوباما دا وینا پرون د شکر کښلو مذهبي جشن لمانځلو مخکې وکړه. په اوس وخت کې موږ پوهیو چې داسې مشخص او باوري استخبارات چې زموږ په خاوره کې د پر یوې توطیې دلالت وکړي نشته. د هغو وروستیو معلوماتو له مخې دا خبره کوم چې همدا اوس مې د اوزاد څېړلو له خونې ترلاسه کړل. اوباما وویل دا خبره د درک وړ ده چې امریکایان به ممکن پر پاریس د نومبر د 14 تر روسي حملو وروسته اندېښمن وي، خو امریکا به هر ممکنه ګام پورته کړي چې امریکایان خوندي کړي. اوباما له امریکایانو وغوښتل چې خپلو عادي فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو بیا هم بیدار اوسي. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد د سغدریز اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولی شي. د هغې ډلې چې د پاریس د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، په دغو حملو کې 130 کسان ووژل شول. انګلا مرکل د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ترې غوښتنه وکړه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې زیاته همکاري وکړي، وویل جرمني مسؤلیت لري چې خبرګون وښیي او چټک اقدام وکړي. مرکل له اولاند سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې موږ له هر تروریزم پیاوړي یو، خو له دې سره سره د تروریزم په وړاندې باید په هر ممکنه ځواک سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه چې داعش یوازې په وینا نشي ځپل کېدی. مرکل او اولان دا څرګندونې د پاریس هغه لوی میدان ته له ورتلو وروسته وکړه چې د پاریس د نومبر د حملو قربانیانو ته د درناوي په یو ستر مرکز بدل شوی دی. د فرانسې ولسمشر روانه اونۍ د نړۍ له مشرانو سره ګوري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد اضافي پوځي اقدام لپاره ملاتړ راجلب کړي. د روسیې په پارلمان کې یوې ډلې یوې لایحه وړاندې کړه چې پکې غوښتل شوی دي چې له هغو کسانو سره د حساب وشي چې د عثماني ترکیې د ځواکونو له لوري د 1915 کال د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د روسیې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر تېره ورځ وویل هر هغه څوک چې له دې انکار کوي چې دا ډله ییزه وژنه نه وه، هغه به 15,000 روبل چې څه باندې 5,500 ډالره کېږي جریمه کوي. د روسیې وکیلانو د لایحه یوه ورځ وروسته تر دې وړاندې کړه چې د ترکیې هوایي ځواکونو یوه روسي جت الوتکه د ترکیې او سوریې ترمنځ په هوا کې وویشتله. ارمنستان ادعا کوي چې د عثماني امپراتوري ځواکونو په تدریجي ډول نږدې 1.5 میلیون ارمنیان وژلي دي او تر دې ډېر یې له خپل پلرني ټاټوبي شړلي دي. ترکیه وایي چې دواړو لورو جنایتونه کړي او د یو بل کسان یې وژلي دي. روسیې د نړۍ په هغو 25 هېوادو کې یو ده چې په 1915 کال کې د ارمنیانو ډله ییزه وژنه په رسمیت پېژندلې ده. هندي پوځیان وایي درې برید کوونکي او یو تن ملکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان پولې ته څیرمه د یو برید پر مهال ووژل شول. د هند د دفاع وزارت ویان ویل په درنو وسلو سنبال وسلو والو تېره ورځ د ټانک دهار پر پوځي اډې او اوتومات وسلو او لاسي بمونو برید وکړ. دا سیمه له مرکزي ښار سرینګر څخه 140 کیلومتره لرې پرته ده. وسلو وال دغې پوځي اډې ته ننوتل او حمله نږدې 6 ساعته وروسته پای ته ورسېده. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي. که خبرونه مو ټول نیو اوریدل بیا هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولي پته مو ده azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې امریکا د یو شمېر پوځیانو وظیفې وروسته تر دې تعلیق کړي چې په کندوز کې د بې پولو ډاکترانو پر روغتون د شوې هوایي برید تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه.
I can tell you that those individuals most closely associated with the incident have been suspended from their duties.
په کابل کې وی 14 نیچ ویل کېږي دی وی ناو 14 دن کې سر ګلولې لامل رامسته شوی او اتما شومان وژلی او کورنۍ د غم په ټغر کېنه ولې دی پرون دغه ماشومان خاور ته وسپارل شو
بچا ګر پای خداس دې سپادم خانګه شوم خراب شوه
زنی راپور نوای چې پاکستان لوی درسې زو د صدر اعظم جکپور سلاکار په لنګ وخت کابل ته د سولې پاړه لنوي وړاندیزونو سره ولاړ شي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي او سم د قانوني قرارداد او رایستلو په برخه کې جدي چیلنجونه موجود دي د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز د روسي او ترکیه ترمنځ د روسي جت الوتکې د نسکورېدو له پیښې وروسته د دوړو هیوادونو په اړیکو کې د راپورته شوي کړکېچ له وروستي حاله مو خبرو. 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او دغه راز د ژوند په شیبو کې امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفه ورسره تر دې زندنې کړې چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوی هوایي بریډ تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. د اکتوبر په 3مه په کندوز کې د فرانسې د خیریه مؤسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر ډیر شو ډیر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د دې تحقیقاتو هرکلی وکړ. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کوم کسانو چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بریډ کلاستر لوت د هغوی کارونه تعلیق شوی دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیر ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
دا یو تراژیدی و دا سه پیخه و چې مخه نیول کېدای شوی او علت یې یو انساني تیروتنه و. زه تاسو ته دا ویلې شم هغه کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیخه کې لاس درلود وظیفه تعلیق شوی دی.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوی بریټ پټړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفه ځندنې شوی دی. خود په خپل خبرو کې دوه راپورونو ته اشاره وکړه او ویل
In addition to the US national investigation, the NATO and Afghan partner combined civilian
De America de mili tahqiqato tarsang de Afghan aw NATO de mulki talafato de Selene Gatim ham tahqiqat kleidi de dwala raporuno umumi natija sara wortada ma de NATO umumi munshi Wolas Mashar Ghani aw Dr. Abdullah د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کړی دی. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا پر راپور کې ویل شوی دی چې په دې بریټ کې چې د اکتوبر په 3مه ترسره شو لږ تر لږه یو دیرش ملکیان ووژل شول او 23 ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې چیړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. لارک څخه په خبري شوی اعلامي کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د څېړنه شواهد او حقایق ته په پام ترسره شوی او اشتباهات منل دي چې مسولان به خپل اشتباهات څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به لاړوند افراد څخه پښتنه وشي او حساب ورکون کې بوي. په راپور کې ویل شوی دی چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روختون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روختون یې ډز وکړي. بی پولی ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت بل خپل نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
و امر د امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفه ورسره تر دې زندنې کړې چې په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو پر روختون د شوی هوایي بریډ تحقیقاتو نتیجه پرون اعلان کړه. په داسې حال کې چې د امریکا پوځ په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د هوایي بمبارد په اړه څېړنه بشپړه کړه او د هغې په اساس یې د یو شمیر پوځیانو وظیفې تعلیق کړې، خو د افغانستان حکومت چې د کندوز د سقوط په اړه یې څېړنه هم بشپړه کړې، خو تر اوسه پورې د هغو کسانو په اړه چې د کندوز ښار د سقوط په برخه کې وظیفوي غفلت کړی دی کوم اقدام نه دی کړی.
سلام سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواهمه دی نمانی ندی منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې نن په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د روانې جګړې او دا چې تر اوسه پورې د دغه جګړې په وړاندې په ملي او نړیواله سطحه هڅو ته نتیجه ورکړي. په دې خبرې کې تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له چارواکو خپل پوښتنه مطرح کړئ او خپل نظر هم په دې برخه کې د ازادۍ راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. خو د 2002 کال راهیسې چې امریکا پر افغانستان د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته په 2002 کال کې د تروریزم په وړاندې جګړه پیل کړې، تر اوسه پورې افغانستان د تروریزم له شره نه ده خلاص شوی. افغانان تر اوسه پورې د تروریزم د مختلفو بڼو قرباني کیږي. پرون هغه ماشومان چې په کابل کې د یوې سرګللې د چاودنې په پیښه کې وژل شوي وو خاورو ته وسپارل شول. د سرګللې دا چاودنه د سهشنبې په ورځ د کابل ښار د 14مې حوزې په دشتي برچي سیمه کې وشوه چې 8 تنه ماشومان یې ووژل. دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې حکومت باید د ماینو له ګواښونو نه د خبرتیا په خاطر د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه جزئیات لري.
له جګړې چې ټول د کرکې او وحشت سمبول بولی، د یوې پاتې شوې ناچاو د سرګلولې په چاودنه کې اته ګلالي ماشومان له خاورو سره خاورې شول. هغه کورنۍ چې یو ورځ مخکې به د خپلو دغو اتو وژل شوي ماشومانو خنداوې او ماشومانه مستیو ننداره کوله، نن یې په وینو کې لت پت بېروحه جسدونه ګوري. دا اته ماشومان چې د سهشنبې په ورځ د کابل په 14مه حوزه کې د یوې سرګلولې په چاودنه کې وژل شوي وو، د چهارشنبې په ورځ یې مړي له یو عالم چیغو او ژړاو سره له وزیر اکبر خان روغتون څخه یوړل شول او تنکي جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په دشتي برچي کې د چهارشنبې په ورځ د دغو وژل شوي په یو کور کې ژړاوې او چیغې وې. ټولو مورګانو د خپلو زامنو په غم کې سختې چیغې او ژړاوې کولې او له جګړو یې کرکه په چیغو او ژړاو بیانوله. یو مور چې دوه زامن یې له لاسه ورکړي وو وایي واړه زامن یې فوټبال ته وتلي وو او له هغې خوا یې په وینو لت پت جسدونه ورته راوړل. دا وایي زامن مې له لاسه ورکړل، خدای دې د جګړه مارو کورونه وران کړي، کاش یو یې راته پاتې وای. زه اوس څه وکړم؟ د چاودنې غږ مې واورېد، لوڅې سر او پښې مې منډه واخیسته. که ګورم د فوټبال په میدان کې مې زوی پروت دی او لاس یې نشته، شونډې نه وې، ماغزه یې کوټه پراته وو، غټ زوی مې هم هېڅ نه وو، اوس یې مخ ته راوړی. فرزانه، علي، رضا، قربان، مسعود، فرشاد او رامین چې له 15 تر 14 کلونو عمرونه او په دې پیښه کې وژل شوي او دوه نور ماشومان ټپیان دي. د دغه وژل شوي ماشومانو له ډلې د یو پلار چې په غزنی کې ترنوال دی وایي چې دا یو ځای پر ځای شوی ماینو او تر اوسه یې څو ځله کورنۍ د وسلوالو لخوا ګواښل شوی وي. ترنوال محمد وایي زه خپل په غزنی کې پوزي ترنوال یم، تل هلته ګواښل کېدلم. په ټلیفون یې راته پیغام لیږه چې بچیان دې وژنو، دا یو ځای پر ځای شوی ماین وو. اوس چارواکي ځان تیر باسي چې نه، دا د هوان سرګلوله وه. خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له تیرو جګړو په دې سیمه کې یوه ناچاو د سرګلوله موجوده وه چې ماشومانو پرې لوبه کوله او پرې وچاودېده. افغانستان هغه هیواد دی چې په تیرو دریو لسیزو جګړو کې زیاتې سیمې په ماینونو پوښل شوي دي. که څه هم حکومت او نړیوالو مؤسسو د ماینونو د پاکولو هڅې کړي دي، خو اوس هم وخت ناوخته د ماینونو او نورو ناچاودو جنګي مهماتو په چاودنو کې ګڼ شمېر خلک وژل کېږي او کورنۍ د تل لپاره د ویر په ټغر کښېني. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ما
خو په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره افغانانو تر اوسه پورې ډېره قرباني ورکړې او د سولې څرکم نه لګول کېږي. د سولې په برخه کې ډېر مخ پاکستان ته اړول کېږي چې ویل کېږي پر طالبانو نفوذ لري. په دې وروستیو کې د یو شمېر سرچینو په حواله ویل کېږي چې د پاکستان لوی درسیز او د صدر اعظم جکپوري سلاکار به په لنډ وخت کې کابل ته د سولې په اړه نوي وړاندیزونو سره ولاړ شي. د همدې سرچینو په وینا پاکستان غواړي چې په لنډه موده کې طالبان د افغان حکومت له چارواکو سره د سولې خبرو ته کښېنوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
داسې ښکاري چې نړیوال پیاوړي هیوادونه د پاکستان د حکومت د نوي وړاندیز پلوي کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. یو شمېر افغان لویدیځو او پاکستاني سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان غواړي دا موضوع راتلونکې میاشت د آسیا زړه په کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي راوړاندې کړي. خو دا خبرې له ګواښونو سره مخامخ دي. روانه اونۍ د افغانستان مالی وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې وکړې او د سیشن بی پورس اکلیل حکیمی په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې کله نواز شریف ورسره ژمنه وکړه چې اسلام آباد د سولې په خبرو کې مرستو ته چمتو دی، د ورته وویل
از اظهار نظر نیکی که شما میکنین از ایما ممنون هستیم.
ستاسو له دې نیک نظره چې کوي مننه کوو. خو د افغانستان د لوري هیله د سولې په برخه کې داده چې د پاکستان له لوري عملی ګامونه واخیستل شي، ځکه چې پر دغو عمومي خبرو مخکې هم بحثونه شوي او خبرې شوې دي.
هم سره بحث شوه او غب زده شوه.
یو لور ته کابل د اسلام آباد پر نیت شکمن دی چې په ظاهره د سولې د خبرو هڅې کوي خو وسلوالو ته پښکارا پناه ورکړي او په پټه یې ملاتړ کوي. بل لور ته طالبان دوه ډلې شوې دي. ویل وی دي چې سرچینې په وروستیو کې له امریکایي چارواکو سره د پاکستان د لوی رئیس جنرال راحیل شریف د خبرو پاړه وویل چې پاکستانی جنرال په واشنگتن کې پر دې ټینګار کاوه چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان هڅه کوي د آسیا زړه کانفرنس پر مهال چې د دسمبر په 1 او 8 دی د سولې د خبرو د نوي پړاو پر پیلېدو موافقه وشي. د سرچینې په وینا اسلام آباد د کابل د قناعت لپاره نوی وړاندیزونه لري او غواړي چې په دې غونډه کې پر اوربند سلا وشي یا موافقه وشي چې شخړې راکمې شي. همدغه غربي سرچینه په ورته وخت کې وایي چې چین د سیمې اکثر قدرتونه او د افغانستان گاونډي هم د دې ملاتړ کوي او واشنگتن هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو موافقه وشي چې دا وړاندیزونه عملي شي. بلورته ارک ته یو نشتې سرچینې د ازادي راډیو غندهارا وی پانی ته ویل دي چې په لنډو ورځو کې د پاکستان د سر اعظم جکپوري سلاکار سرتاج عزیز او بیا لوی رئیس جنرال راحیل شریف کابل ته ولاړ شي او له افغان چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې څنګه له طالبانو سره د سولې بل پړاو پیل دی شي.
ازادي راډیو او ریاضي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نیوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سله شریعه پنځه څپه صاف او واضح هم اوریدلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو بیا هم پر کندوز د امریکا د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو پر بمبارد او د غراز په فاریاب کې د افغان پوځیانو د ارغمل کېدو پر موضوعاتو ډېر تمرکز کړی دی. نیوزویک مجلې په کندوز کې د بسرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو پر بمبارد یو مطلب خپور کړی دی او لیکي هغه چارواکو چې دغه پیښې په اړه څېړنه کړې ویلي چې تیر میاشت په کندوز کې پر دغه روغتون د بمباري تر شا انساني تیروتنې په طرزالعمل کې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې اساسي لاملونه ول. د نیوزویک مجلې په لیکنه دغه حمله چې د اکتوبر په 3مه شوې وه او دیرش تنه پکې ووژل شول او نږدې څلوېښت نور ژوبل شول د بې سرحده ډاکترانو مرستندوی ټولنې هغه جنگي جنایت بللی دی. افغان پوځیان او بهرنیان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې له راکوزېدو وروسته یرغمل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په واریاب ولایت کې د یوې هلیکپټر د بیړنۍ ناستې او د یرغمل شوې عملی او لیږدونکو پر مسئلې تمرکز کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه د دغې پیښې او یرغملو په اړه چې دوه تنه بهرني اتبا ښودل شوي زیات جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د هلیکپټر له ناستې وروسته له وسلوالو طالبانو سره د ډزو په تبادله کې د لږ تر لږه درې افغان عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. لیکوال په دې اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د فاریاب ولایت چې دغه پیښه پکې رامنځته شوې امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي روان کال په دې ولایت کې طالبانو حملو ته زور ورکړی او یو شمېر ولسوالۍ تر خپل نفوذ لاندې راوستې دي. فاریاب ته متوجه شوي سخت ګواښ حتی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم دې ته اړ کړی و چې بیرته دې ولایت ته چې مخکې د هغه د نفوذ سیمه بلل کېده لاړ شي او پر تصفیوي عملیاتو څارنه وکړي. خو د نیویارک ټایمز په وینا کابل ته د دوستم لبیر ته سنیدو او د وسلوال طالبانو لخوا د کندوز ښار له سقوط وروسته سخت دریزی بیا په دې ولایت کې زړور شول چې د مرکز میمنه د نیولو هڅه هم وکړه، خو د سیمه ییزو ملیشو او د امریکایي ځواکونو هوایی بریدونو بیرته په شا وتمول. د افغانستان ښځې د مساوي حقونو او خوندیتوب غوښتنې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، دا د ګارډین ورځپاڼې د مطلب سر لیک دی. لیکوال روان کال په افغانستان کې یو شمېر ناوړه قتلونو ته اشاره کوي او وایي چې دغو قتلونو چې په ټول هیواد کې د خلکو غوسه او مظاهرې راوپارولې، دغه راز د ښځو د حقونو سرتاسري غورځنګ هم پیاوړی کړ. خو د لیکوال په باور له دې سره سره دغه غورځنګ له سترو چیلنجونو سره په داسې حال کې مخامخ دی چې ښځې تر اوسه په افغانستان کې له کلتوري دودونو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. د ګارډین په وینا له بلې خوا طالبانو هم چې د جګړې په ډګر کې پرمختګونه کړي، د ښځو د حقونو پر فعالانو وژونکې حملې زیاتې کړې دي. ازادي رادیو اوري د سهار 8:25 دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې اوس هم د قانون د قرارداد او رایستلو په برخه کې ځینې جدي ستونزې موجودې. داود شاه سبا پرون د ولس جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې اوس وخت د هیواد د قانون عواید 3 میلیون ډالر ته رسیږي چې دا د منلو وړ نه دي. سفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د زورواکانو نه امنیو او بیلابیلو فشارونو موجودیت او کمزوري مدیریت د افغانستان د قانونو د تړونونو او رایستلو په برخه کې له لوی خندونو بلل کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر وایي چې په ټول هیواد کې د قانون یو شان نه پلي کېدل د دې لامل شوی چې پاسنۍ ستونزې رامنځته کړي. داود شاه سبا د چهارشنبه پورز د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل چې څو ځلې د هغو زورواکانو نمونه چې د قانونو په ناقانونه رایستلو کې لاس لري امنیتي ارګانونو ته ورکړي، خو په دې اړه کوم کار نه دی شوی.
د قسمت زورمندات همه موافقانه
د زورواکانو په برخه کې مونږ ټول افغانان پوهیږو چې ستونزه په کوم ځای کې ده او دا د قانون په حاکمیت پورې تړلې خبره ده. د سبا د سلو کسانو لیست مو چې په ناقانونه توګه قانون راباسي یو ځل نه 15 ځله کشفي ارګانونو تاسوله، خو له بده مرغه تر اوسه نتیجه نه ده معلومه ځکه چې په اړه کار نه دی شوی. خغلی سبا ویل چې اوس وخت د هیواد د قانونو عواید 3 میلیون ډالر کیږي او دا د منلو وړ نه ده، او همدارس د قانونو د مدیریت په برخه کې هم ستونزې موجودې دي او وزارت په دې برخه کې خلاص لاس نه لري. د قانونو پټرولیم وزیر ویل اوسنۍ سیستم د قانونو رایستلو او تړونونو ته ځواب نشي ویلی. د اوت شاه سبا همدارس نه امنی او لوی ستونزو بلل چې لعملې ډیر خلک په قانونو باندې پانګونی ته زړه نه کوي. اغه د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د قانونو ټول تړونونه باید د ملي ګټو لمخې وشي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تر خپل مشرۍ لاندې عمومي غونډه کې وویل چې د لویو قانونو په اړه پریکړه باید ولسی جرګې ته هم واستول شي.
په جدي توګه کوشش وکړي د مادینو په قرارداتونو کې، د مادینو په استخراج کې د هیواد ملي منافع او د خلکو ګټې په نظر کې ونیسي او د ټولو مادینو د قراردادونو اسناد د شورا سره شریک کړئ او غټو قراردادونو فیصله باید لولسی جرګې نه د قانون مطابق او تایید ترلاسه کړئ.
د ولسی جرګې ځینې غړي هم ویل چې اړتیا د څو حکومت د مشخصو تګلارو په پام کې نیولو سره په هغو سیمو کې چې زورواکانو د قانونو امنیت له خطر سره مخ کړي د هغوی مخه ونیسي. د قانونو په اړه په داسې حال کې ولسی جرګې د قانونو وزیر ورغوښتي و چې د افغانستان د اقتصاد پرمختګ او عمدلار د قانونو پر سر لوی پنګونی بلل کیږي، خو معلومه نه ده چې د زورواکانو په موجودیت سره افغان حکومت څومره توانیږي لدې لارې اقتصادي پرمختګ ته ورسیږي. صفی ولاستانګزه، ازادي رادیو، کابل.
د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر ورسته او توند څرګندونو ته په پام سره د ننګرهار ولایتي دروایي هر هغه حرکت چې له نظام سره په همغږي نه وي هغه خپل سری حرکتونه دی او دوی به ورته اجازه ورنکړي. د جلال آباد شاه محمود شینوارې پرې رپورټ لري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هر هغه حرکت چې د نظام له همغږي پرته وي هغه خپل سری دی او دوی به اجازه ورنکړي. دا څرګندونه د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د چهارشنبه پورز په هغه غونډه کې وکړه چې د دې ولایت په سلګونو قومي مشانو، دینی علماو، د ولایتي شورا او ولسی جرګې یو شمېر غړو په کې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې څو ورځې مخکې د ولسی جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر خپل وسلوال اچین ولسوالۍ ته استولي او هلته یې ورته کیم جوړ کړی دی. ده وویل چې د ظاهر قدیر دغه حرکت نظام سره په همغږي نه دی او هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې په خپل سر حرکتونه ولسونه اندیښمن کړي.
په نظام کې محلي پولیس او همدغه سې لکه څنګه چې موږ لرو د دین بغیر هیڅ چاته نه اجازه نشته چې هغه ملیشې جوړی کی او بیا په دې نامه چې موږ د خاور نه دفاع کوو او هغه حرکتونه وکړي، ځکه دا هغه څه دي چې په ولس کې مشکل پیدا کوي، ولس کې تشویش پیدا کوي.
دا په داسې حال کې دا چې حاجی ظاهر قدیر دوه ورځې وړاندې په ولسی جرګه کې وویل چې د ولسی خلکو پر مرد دایښ وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه پیل کړي، خو په نظام کې ځینې کسان د مخه نیسي. نوموړي تور پورې کړ چې د نظام ځینې چارواکي په غیر مستقیم ډول د دایښ ملاتړ کوي. خو د ننګرهار د ملي امنیت مشر برید جنرال داد محمد حریفي پر امنیتي ارګانونو د تورونو پورې کول د هغوی په حق زیاتی وباله. ده وویل چې امنیتي ارګانونه د وسلوالو په مبارزه کې قرباني ورکوي او د دوی قرباني باید غلطي تعبیر نشي.
دا هغه جسد چې بدون سر هغه جسد کور او کورنۍ ته د خپل ملک او د خپل وطن د دفاع په خاطر ولېږل شوی دی، او بالاخره د امنیتي قواوو دغه سرښندنه، دا غیرت او دا شهامت بل رقم تعبیر شي، دا به له انصافه ډېره لرې خبره وي.
خو د ننګرهار دولتي شورا منشي زبیولا زمری د امنیتي ارګانونو او حاجي ظاهر قدیر ترمنځ روسي ننري د نظام پر تاوان وګڼلې او غوښتنه یې وکړه چې قانون ماتونکو سره دې قانوني چلند وشي.
قانون شته، محکمه شته، ستافانیسته ولې غواړي پوښتنې د اوس څخه وشي؟ که څوک د قانون نه تختي کوي، محاکمه دې شي، بندي دې شي، چې نور دپاره دې کړ شي. اما که د دې دپاره چې من په کابل کې پرون وزیر صاحبان راټول شوي وو، شپږ ساعته کنفرانس ورکړو، وخت ضایع شو. نن په ننګرهار کې سبا به په کندهار کې، بل سبا به په پنجشیر کې، موږ به دښمن ترېدو، د اخري مقابلې به کوو. دا هېڅکله زموږ په ګټه نه ده.
له تېرو دوو میاشتو راهیسې له یوې خوا امنیتي ارګانونه او له بلې خوا حاجي ظاهر قدیر د داعش پر وړاندې د مبارزې خبرې کوي، په داسې حال کې چې اوس هم د شینوارو په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعاله ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې. په نړیوالو موضوعاتو کې هم د ترکیې او د روسیې ترمنځ د روسی جت الوتکې د نسکورېدو پر سر د راپورته شوي کړکیچ له حاله مخبرو، او دغه راز په فرانسه کې هم د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د راتلونکې اونۍ د سرمشریزي له حاله. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا له لوري په کندز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي بری تحقیقات بشپړ شول. د دغه تحقیقاتو په نتیجه کې د یو شمېر کسانو وظیفې زندنې شوي. د اکتوبر په درېمه په کندز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه. په پیښه کې 11 کسان وژل شول او 23 نور هم ټپیان شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د دې راپور د خپرېدو هرکلی وکړ او ویل دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره شوې او تېروتنې منلې دي چې مسؤلان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب کې د دریو بهرنیانو په ګډون د هغو 30 کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د کابینې په پرنیو غونډه کې یو شمېر لرغوني آثار ښکاره کړل. دا لرغوني آثار د ملي امنیت عمومي ریاست په وروستیو کې له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وو. د تونس چارواکي وایي د جمهوري ریاست پر یو بس پرون په ځانوژون کې برید کې 12 ساتونکي ووژل شول. یا سوریه ترکیه له پولیسو سره د وشتل شوی روسی جت الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی. ترکیه ځواکونه د سشنبې پر ورځ روسی جنگي الوتکې ووښته او هغه را نسکور کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په متحدو ایالاتونو کې تر روسی حمله په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد د سخت دریځي اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولای شي. د روسیې په پارلمان کې وی ډلې ولایحه وړاندې کړ چې پکې غوښتل شوې دي چې له هغو کسانو سره د حساب وشي چې د عثماني ترکیې د ځواکونو له لوري د 1915 کال د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ دغه راز د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي اوازي اوریدلای شئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد نه غواړي چې له روسیې سره تاوتریخوالی زیات کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې اف شپارس جت الوتکې د روسیې یوه جنګي جت الوتکه نسکوره کړه. انقره دا کوي چې دا جت الوتکه د دوی فضايي حریم ته ننوتې وه.
ویل کېږي د الوتکې یو پیلوټ په هغه سیمه کې چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال پکې فعال دي وژل شوی او بل پیلوټ هم د روسي ځواکونو لخوا ژغورل شوی دی. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې
د هارورد پانتون د روسي د برخې څېړونکو ډیمټري ګورنبرګ وایي د پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په مصر کې د روسي یو مسافر وړونکو الوتکې لویدو او همدارنګه د پاریس لبریدونو وروسته د داعش پر ضد یو پراخ نړیوال ائتلاف ته جوړیدو په اړه ډېری خبرې کړي. د وایي تمه وا چې دا ټول هیوادونه به شریک کار پیل کړي خو وسروخانه شو چې د دې هیوادونو د ګټو اختلاف د داعش پر ضد د یو شریک کمپاین پر مخ بیول ستونزمن کړي. د اکونومیست اونیزی ایډیټر ایډوارد لوکاس وایي تر اوسه پورې په سوریه کې د روسیې د عملیاتو بهیر د روسیې تلویزیون کې ډیر خطر څرګندیده. توغندې به توغول کېدل او د روسیې ډیجیټل وټکو ویډیوګانې به په ډراماتیک توګه خودل کېدی. خو د پوینان نه نه پیښې وخوده چې دای ورښتینه جګړه د روسیې د ورتیا نه لري چې ډاډمنه کړي الوتکې په سیمه کې په خوندیتو غالوتنې کولای شي. د لندن د کینګ کالج استاد الکساندر کلارکسن وایي د ترکیه هغه څه هم رښتیا نه وخښ چې روسیې په سوریه کې تر سره کول. سره لدی چې دا پوتین ته د امریکا سره وشخړه ښکاری ده خو دا ترې ډیره ژوره وه. ترکیه پر بیا بیا روسیې ته خبرداري ورکړې و چې په خپل هوایي حریم کې به مداخله نه مني. یو بل سیډونکی الکسیس کوکخاروف وایي لوی ستونزه دا ده چې د سوریه کړکیچ د یو نوی عبادتي کړکیچ په بڼه پایل شو. دغلطه تمویلون کې د شته وضعیت څخه ډیر لري وو. رښتینی جګړه سیمه ایزو نیابتیانو په مخ وړه. اوس د دې کړکیچ د اصلي ملاتړو ترمن چې دغلطه له پوزي په لوخ کېل دي فاصله پر لپسې نږدې کیږي. چیرونکو مارک ګالوی تی وایي کچيري ترکیه د دې پیخله کبل بخنه و نه غواړي موږ به د ترکیه او روسیې ترمن سپ یو ډول د کشمکش شاهدان وسو. خای روسیا کوردی سختریزو یاغیانو سره اضافي مرستې وکړي. روسیا خای په دې برخه کې خپل دودیس تکتیک وکاروي چې وایي د خپل مخالف د ترټولو سخت دښمن ملاتړ وکړه. د بهرنۍ اړیکو لپاره اروپایي شورا کې ګاستیف ګریسل وایي باید وګورو چې ترټو نور غړي څه ډول اکسونه مل خيستون زده ده چې ترکیه په سوریه کې او د اسلامي دولت د وسلواله ډلې په اړه ډیره دوه مخې پالیسی لري چې د ناتو نور غړي ډیر نارامه کړي. د وایي ترکیه اوس هم د داعش د غیر قانوني تیلو ترټولو لوی ترلاسه کوونکی هیواد دی او ترکیه لا هم د اسلامي دولت د وسلواله ډلې سره د اروپایي او نورو بهرنۍ وسلوالو د یو ځای کېدو ترټولو مهمه لار ده. ګاستیف ګریسل زیاتوی اردوغان د لویدیز له بشپړ ملاتړ څخه خبرخمن نه دی او یوازې دا چې روسیه د لویدیز سره مخالفت لري دا معنی نه ورکوي چې لویدیز به په دې اړه د ترکیه د هر کړنې دفاع وکړي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سره بیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپا اوریدلی شي. د افغانستان په وخت د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. مخله دي چې دوه ونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. په نړۍ کې د اقلیم د بدلون په اړه یو راپور راخلو. آیا د نړۍ هوا د تودېدو په حال کې ده؟ ساينس پوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري. یو شمېر کسان ادعا کوي چې په نړۍ کې د حرارت د درجې د لوړېدو له امله ژوند له خطر سره مخامخ دی، خو ځینې نور بیا وایي چې د نړۍ اقلیم له خپلو طبیعي مراحلو تیریږي. یو شمېر ساینس پوهان وړاندیز کوي چې د نړۍ د حرارت درجې د کنټرول لپاره باید د زهرجنو ګازونو تولید کم شي او ځنګلونه باید زیات شي، خو ځینې نور بیا وایي چې دا دواړه مسایل که څه هم مرسته کولی شي خو د نړۍ د تودوخې د درجې د لوړېدو د مخنیوي اصلي لاره نه ده. ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ په فرانسه د اقلیم د بدلون د یوې سرمشریزې کوربه وي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
ټاکل شوی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نږدې 30 رهبران د راتلونکي د شنبې په ورځ په پاریس کې د نړیوالو اقلیمي بدلونونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د کانفرنس په د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیمي بدلونونو نړیوال ادارې چارواکي هم ورشي. د فرانسې حکومت وایي چې د کانفرنس د امنیت ټینګولو لپاره لشت لږه یو لزر پولیس په دنده ګمارلې دي. په پاریس کې په دې کانفرنس کې به د نړۍ د هوا د تودېدو پر عواملو خبري وشي او دا چې چاپیریال څنګه له زهرجنو غازونو څخه پاک وساتل شي. د امرګورم لتونو د غیدارې پرونو ویل چې روان 2015 میلادي کال په بیساري ډول ګرم وو او دا ممکنه ده چې سږ کال ژمی به هم د حرارت درجه د نورو ټولو کلونو په پرتله زیاته وي. د امرګورم لتونو سازمان وایي چې دا د نړۍ لپاره خراب خبر دی. تر دې مخکې داسې ګڼل کېده چې 2014 میلادي کال به د نړۍ لپاره تر ټولو ګرم کال و چې د حرارت درجه په اوسط ډول 14.5 سلسیس ته لوړه شوې وه، خو 2015 میلادي کال تر هغه ګرم و. د خبرې د اندیښنه رامنځته کړې ده چې شای په نړۍ کې د هوا د تودېدو اندازه ورځ په ورځ زیاتېدونکې وي. په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د بهرونو د حرارت درجه او د زهرجنو یا ګلخانهي ګازونو د تولید اندازه هم لوړه شوې. دا ټول هغه موارد دي چې د نړۍ د اقلیم لپاره خطرناک ګڼل کېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو په بل خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې مرستياله سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، که اوس مهال کې د افغان ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه معلومات راکړي.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د وضعیت په اړه دا باید وویو چې په افغانستان کې قوانین شته دي او برنامه پروګرامونه ډیر زیات شته دي، خو د دوی په تطبیق کې کمواله رامنځته شوی ده یا کمواله وجود لري. د دې لامل موږ کېدای شي وایو چې د افغانستان جنگونه دي چې نکېږي چې د ماشومانو په وړاندې ټول قوانین په سمه توګه تطبیق شي. دا په خپل کېدای شي چې ماشومان د تاوتریخوالي سره مخامخ شي. که چې په یو هیواد کې قوانین په سم ډول تطبیق نشي، هغه د تاوتریخوالي رامنځته کېدل یعنی ضرور خبره ده یا شتون لري. په دې برخه کې باید وایو چې هغه ماشومان باندې چې ظلم کیږي، تیری کیږي او دوی باندې ناوړه کارونه ترسره کیږي، که هغه کسان په قانون په وړاندې د دوی نه پښتنه ونی شي او دوی ته برات ورکړ شي، دا په خپل د ماشومانو د حقوقو په وړاندې بي توجهي ده او د ماشومانو د حقوق د نه په نظر کې نیولو یو ډیر غټ مشکل ده په افغانستان کې.
ستاسو په ان افغان ماشومان د څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. کومګ دلته وایو چې خشونت یا تاوتریخوالی چې د ماشومان په وړاندې تر سره کیږي، اول د کورنۍ نه مو که فکر وکړو، ډیره ماشومان دي چې د کورنۍ له ادرس نه یا په کورنۍ کې ډیر د تاوتریخوالی تجربه کوي. دوی کله چې په اجتماع ته راځي او دوی کله چې مکتبونو ته ځي یا په فابریکو کې یا نور ځایونو کې چې کار کوي، هلته د کارفرما له خوا نه، د استادانو د خوا نه، دوی بیا هم تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي چې دا ډیر غټ ستونزه د ماشومانو په ژوند کې ده.
آیا ستاسو په اند افغان ماشومان څخه اوس هم سوء استفاده کیږي؟
څنګه چې ټول رسنۍ کله دا خبرونه نشر کوي او موږ خپل هیوادوالو نه خبريږو، قضیه راځي، ماشومان د جنسي تیریو لاندې نیول کیږي، چې دا هم کېدای شي چې وایو د جنگ او د فقر له کبله ترسره کیږي. ځینې ماشومان دي چې په کورونو کې د خپل د نږدې خپلوانانو لخوا نه د جنسي تیریو قربانی کیږي، چې دا هم یو ډیر غټه ستونزه ده د ماشومان په ژوند کې. کله چې ماشوم تر جنسي تیرې لاندې نیول کیږي، نو د دې ژوند د ډیر یو غټ مشکل سره مخامخ وي او دوی بیا په اجتماع کې د څه په سماتوګه نشي کار کولای او درس ته نشي تلای، په دې چې دوی په یو بد نوم او په یو سپندې یادېږي چې دوی مانی کیږي یا د دوی د ورستواله سبب کیږي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې
بحث وکړو ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي مېرمن سپوږمۍ تاسو په ان کوم ادارې د ماشومانو د حقوقو د تامین په برخه کې مسؤل دي
پاول نو قدم کې باید دوی چې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ماشومانو ټول حقونه باید ورته ورسوي او مکلفیت لري چې د ماشومانو حقونه په سم ډول دوی ته ورسوي او په دې ترڅ کې باید دویم چې نور نهادونه بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ان جی او ګانې ټول مسولیت لري د ماشومانو په وړاندې
د ورستۍ پښتنې په توګه څه باید وسی چې ټول ماشومان خپل اساسي حقوق ته لاسرسي ولري او په وړاندې تاوتریخوالی کم سي
د بیلګې په ډول کوم غوایو چې افغانستان باید امنیت تضمین کړي د ماشومانو د ښه وضعیت لپاره کې صرف دلته ماشومانم نه ټول وګړو لپاره امنیت ډیر مهمه خبره ده خو دلته چې ماشومان ډیر زیانمن کیږي د دوی لپاره امنیت ډیر مهمه خبره ده او د کار زمينه د دوی کورنۍ ته برابر کې سو د دوی کورنۍ دوی په زور ونه ګماري چې شاقه یا ستونزمن کارونه ته مخه کی نو دا ټول نه هدونه ټول ارګانونه په دې کې مسولیت لري چې د کار زمينه د شرع د خدرس لپاره زمينه سایده کې وزارت خاني چې اړوند پروګرامونه لري د ماشومانو لپاره باید خپل برنامه په سم ډول تنظیم کړي او د قوانینو په تطبیق کې کچیرته په یو ملک کې یا په افغانستان کې قوانین په سم ډول تطبیق شي نو د ماشومانو حقوقونه ورته رسیږي اتمن
قدر مون اوریدونکو دا وزمردتي اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002043 او یا هم 00422124 یاو 15
جوان پاشبوکی
جوړون کی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم تاسو به د لاندې نوم حتمی اوریدلې وي لاندې کول د افغاني ټولنې یو له هغو انانو څخه دی چې په افغاني ټولنې کې ډیر اوږد تاریخ لري د ژمي په سر کې د ټولو یخو سیمو سیدونکو هڅه کوي چې په سهلال او لاندې وکړي آی کلمو د لاندې غوښه خوړلې او کچېری مو نه وي خوړلې نو حتمی به مو زړه کیږي چې د لاندې غوښه وخوري موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه لاندې ته ځانګړې کړي راځي فرشتي مرسل ته وښو
قدرمن دوستانو
د ژمی موسم پر اتاک سره د دغه موسم په پایل کې د یخو سیمو اوسیدونکي پسونه لالوي او د همدغه پسه غوښه وچوي. کله چې غوښه وچه شي بیا یې په ژمي کې پخوي چې دغې چارې ته لاندی وایي. لاندی په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله سابقه لري چې د همدغې سابقې له مخې موږ د افغاني ټولنې د اصیلو انانو په دایره کې داخلوو. د لوګر اوسیدونکی نعمت الله وایي چې د دوی په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د ژمي موسم په پیل کې لاندی کوي. دی وایي چې دوی هم هر کال لاندی د یوه نه قضا کیدونکي دود په توګه کوي.
د عموما د منی په اخري شپه ورځ کې یعنی چې زموږ نه راځلې زموږ مخ کې په دغه وخت کې خلک لاندې کوي او ساری معمولا دوی ځان لپاره وری ساتلې یعنی کال مخ کې لکال د اعلان تیاری شروع کړی یعنی دا پسې ساتلې. بس دا د منی موسم چې راځي د وخت حلالې اولې په بیا تی منی وسکولي کله چې وسکو نو بیا حلالې کله چې حلال کې نو بیا د راوړي په تنار باندې علي تنار باندې داسې لټ پلاټ واړې داسې کوي پوخ کې یعنی دا پکې دا سر کټ کړی تر نه او دا نه پس په نار باندې خواړې او خې ولې والی دغه نه رو سره واخل مرته واچي مرته چې کله کې دي دا پاک سره ومنځي مزل نور سه بیل مرته کې دي مرته کله وځ کې نو بیا دا سهار لخوا چې دا یخه مې کنه او دا مرچان او مچي دا شینم نه سهار لخوا چې کړه واخلی نو بیا کتره کتره کې ټول دا لمې د لم باغ سلامت ځان ته پرې کې تری دا نور بیا تبرګي باندې یا مثلا په چاړو باندې کتره کتره کې
دین مغولي په خبره چې اکثره وخت لوی کورونه څو پسونه حلالوي او د لاندې له پسې څخه څرمن نه باسي یوازې ویخته په ورس وځي
لغین وروسته بیا د هر کتری کې یو سره پرېږدي داسې یو چړې باندې یو هغه کې پکې وکی لدغین وروسته کله چې سریب کې وکړل بیا د هر کتری باندې ځان ځان ته مال کاچی د دې لپاره چې دا مثلا دا غوړ ترانه سی کنه بیا چې کله مال کې پیواچي نو معمولا زموږ سیمو کې چې دا د سی یوګدا لکړه راوخلې ورته یوګدا لکړه بیا ټول هغه په دې کې واچي او معمولا اوس وخت چې دا موسم یخ ده په ګدرو کې یخ کوټو ګدرو کې میخونه ورته ویل دا هر کتره راخلی په هغه میخ کې راځړې او کله چې مثلا موسم ګرمې کنه یا پس داسې مرشوي نو بیا هغه ورته اخلي لکړه راوخلي لکړه کې دا واخه وپی او هغه بیا داسې تنا باندې مثلا سیر جالې چې ورکی تنا ته کې وچه کې ځکه ته یخ نه کنا ته خو هغه کې خرابېږي نو بلی خاطر باندې لمر ته وچه لګې نو د سپی مثلا دا وړي یخ ته یخ کېږي.
د شکردری اوسیدونکو نسرین بیا وایي چې په خوای کورنۍ ډیر مال درلوده او دوی له ډیر بخاره یې اعلان دی کاوه چې لا هم دغه دوت پالي
د به یو شپه ګودانې پسونه به ملایده دا به مو ساتل هغه به بیا نازولي نازولي ساتل چې دا هغه چې چلان دی کوم بیا به هغه چې دغه منایشه مثلا عقرب میاشت وه دا به یې لال کړل دا درست خوښې ورته ټوټه ټوټه کړې بیا به نوم شنه چې فلاني لاندی کړی دی بیا به لورګانې راغلي و مسیانو دا یو میله به هم جوړه کړه چې لاندی هم کړی و جیجیق دی و جیګر دی و پښتورګي دی و تناره کې بخل کېږي بیا به دا خاصه شپه به وه دا مېلمانه به درس راغلل بیا دا غوښه زما نکاح خدای دی به د باغه د غوخه بم دسته کې خو دا به درسته د سه پاز وخله ټوټه ټوټه به کړ په دا غوخه د سه مایچا مایچې کنه دا به ورق ورق را سه بیل کړو مالګه به پی وخله بم دسه به پیم کاسو کې بم واچاله واچاله باغه بیا لوی لوی برانډې مې سرونه پټ به بم دلته باندې کړ به سر باندې بم چې جالې واچاله چې په دې باندې خور اگر شو وطن کې خو خور وغه نشته درس بالاخانه وي بیا بم جالې مالی شي پی واچاله چې مچ پی کینې نه پښه شي پی کینې نه
دنموري په خبره چې په خو بدوی اعلان دی کاوه غوخه ډیره پاکه خو اوس په کابل کې هوا ککړه شوی او کله چې اعلان دی وکړي نو اکثره وخت یې خوړلو ته زړه نه کیږي
اوس چې خلک وچی اوس نو دغه خاورې میکروب مچان پیکینی او بیا هغه بچی کې یوغه هغه یو تک میکروب دی یو تک مرز دی دغه اوس ویني دغه درس په دردو باندې هغه دی هغه واخ والا ک چاري ماتیزم پیژندل چا شکر پیژندل چا دینه چربی پیژنه کینی ما قوی غوړونه او ما غوا کې خوړلې اوس زکه چې توانې نشته او دکی پوګدی دغه ما په خوانی سابقه اډو کې و چې خک لک لک توار در د اوس خو پلاستیکی دی یو بار مصرف دی
اوریدونکو موږ له 45 کلنې جميله سر مارکه کړې نو موري اوس د اقتصادي ستونزو عمل لاندې نه کوي خو هغه خپل تیر کیسه کوي
پسونه مراله ول خسکای مراله ول بیا مټول ته شپې ډوډۍ کړه دغه جګار او دا وخرچه مته په خول خپل شپې ګو په میلم راوسته
او پاتې غوښم به څکاله
پاتې غوښم وچواله به به مالګه په وچواله به بخته کړ نن به مالګه په چواله سبا دې په ډنګ کو باندې کړ به المیته وچواله جوړې به پر کې باندې کړ چې دا منګاس نشان ویته ورنشي پاک صفا بی وچه کرد.
به مزه چنگه و؟
مزه خی خواه مزه بنده بس مزه رو بتو باشم.
اوست وقتی لانده که چرا خمی که؟
اوست لانده چه ده کمه لانده خونه که خوبیا ده قربانه وقتی چه پاتشی بیانداره کم ده تیکا تیکا که بو بیا مال که پچه بو بیا کوره که بوی باشه بیا بو چی گیم
اوست ولی لانده اینه کمی؟
خونه اوست خونه پیسی لرو نگش پی گذاره نمولان ده کره چو او پا غی که زش پی گذاره پی که رای بیر کامه
بخواه وقتو که مثلا آدی پلار پکور که چی بیکنه سو پسونه یه لالول؟
ای پلار پکور که چوام دری پسونه بیال آلا ول چلور پسونم بیال آلا ول دول سنپر و پلار و مور لس نپر مخ بیان دیورونه بو آلا آلا ول بچه بیان بی مده کور تروازه شوام بیان یو چو کالم زان دیوا کرو
چوم را وقت که بیا و چی دلم؟
لس روزه که یوال از دول از روزه که وچه خلاقه که ده
بیام ار ملمت بخواله که یواز زینو ده
نه ار ملمت بخواله چه خپل دوست برطل عزیز برطل هر ملمن بچه راتلو بیا بیلان دی پلا و تا بخواله چه چه بوری چه لرالی و تا بخواله بچه چه نلرالی شروع بیا و تا کرا شلغم میبیر که چوالی
نوخ چوم رخه و مثلا چه لانده با پیو کورکی و مثلا زمه با واوری ویکنه چون بیرون نسویت لی چون سولات و؟
دیر خود سولات و لرگی لرن وقت بخواسته بخپل وقت وره بیکره دو خورواره دری خورواره پکنده که بیوچه و وریجی بیوخسته لانده بیوخوره هرچه مصره بیوخسته آرام است در زندگی و اوز خود چه چوب رو وقت اینو زندگی نیشته اوز ایت لانده مزانی که ایت وقت مزانی که
اگه وقتی والی مزه که ولی؟
خب اگه وقتی آرامی و وخی خوره اگه خوره بوز کاغازونه خوره اگه خوره چه بخوری مالونه خبال وطن که بساطله
تا چه خبالم بسلانده در کم وقت ساطله ایوه؟
ها
چه رقم مثلا؟
وام ساطله در ورباشم ببرکواله دوده هم ببرکواله وخم بسایی و تا چواله مالگی بپوغه که تا یخم خیره که چوا داریگه وی چطی چه خواه گرشی اشتیا پیدا که بسخل تا بساطله شی
د غزنی اوسیدون که ملالی بیا وایی هغه کسان چې سپین غوښه خوړلی شي نو د لاندې لپاره چاغ پسالاله وي او چې د سپین غوښې شوق ونه لري نو ډنګر پسالاله وي دا چې د لاندې غوښې کوم ډول خواړه جوړیږي له ملالی به یې واورو
دا چې کلي کې چې زیاتره پخیږي یعنی هغلته شوروا ځینې پخې شوروا پخې او کله کله بیا مثال په وریجو کې چې لاندې پلا ورته وایي وریجو سره ګډوي او غوښې ته غوښه اوبو کې جوشوي بیا په هغه اوبو کې بیا وریجو سره اچوي بیا دموي هغه ته ډېر خلک شوق کوي یعنی
د ملالۍ په خبره چې د دوی په سیمه کې خلک ځکه لاندی کوي چې په ژمي کې د واورې له امله لارې تړلې وي نو که چیرې میلمه یې کور ته راشي په هر وخت کې غوښه پیدا کیږي عبدالشکور او حاجی زبیر خاکسار هغه کسان دي چې د لاندې غوښه خوښه ده مګر د کورنۍ نور غړي نه خوري نو همدا لامل دی چې لاندی نه کوي
ما خو لاندې غوښه ډېره خوښېږي خو کور کې مې څوک سره خوشحاله نه دي کنې زه د خپل هر کال لانده کوم او کور کې دا وچه غوښه دا اوسني دا وچه غوښه نه خوري نه پوهېږو چې دا څه تاثیر ده هېڅ معلوم نه شي تازه ته خوشحاله وي دا وچه نه خوري او زه له خپله وچه غوښه سره ډېره مینه لرم او
دا غدری درې نیم کال چې ما خپل مر سره خدای پاماني کړې ده یو ځنه لامل زما دا چې په کور کې ما به خوړل مشر کړې و مې اما نور د کورنۍ غړو به لبد مرغ نه به خوړل اته ځان به د سپاریز غنه هغه به ځان د پاره په کور کې ساده خوړل لکه هغه رومیان یا چپس یا مېنی ورجې به صاف کړی یا به لوبیا خوړل سره یا به د بازار نه اوس غوختل هغه به خوړل
د میدان وردګ اوسیدونکو اسینا وایي چې اکثره وخت د نورو سیمو میلمانه چې د دوی کار راځي د لاندې د غوښې غوښتنه کوي خو د نوموړې په خپله نه خوښیږي ځکه د لاندې له غوښې بده خاطره لري
اکثرا لاندې غواړي ځکه لاندې شروع خو څوک نه خوښوي خو وریجو کې خوښوي زما په خپل هېڅ غوښه ښه نه شي خو بیا لاندې بالکل نه د لاندې غوښې خو یو بوی ډېر تیز وي یعنی هېڅ په کوټه کې خو طاقت بالکل نه کېږي خو ضرر خامخا لري ځکه دا اصلي شی بدلوي په غیر طبیعي شي ما یو ځل خوړلې خو ما یو ځلې مریضه کړې یم
زاهد وحیدی بیا وایي که چیرې د لاندې غوښه په پاک ځای کې وچه شي نو ښه ده مګر په یو شمېر کورنیو کې چې وچېږي ګڼې ناروغۍ رامنځته کوي
مریضي زیاتې دي زموږ اطرافو کې بیخي زیاتې دي مریضانې و خپله زما یو پشاک ساتلی و تمامه شپه به په دې غوښو چکر وهل سبا به م را پرېکړه پخه به مونږه ټول به ګلوندار دي نو مونږ څه پوهېدو چې پشاک کومه غوښه باندې وګرېد په کومه غوښه امتیاز یې وکړې څوک نه به پوهېدلی په وطن کې خو پشکان هر کور کې پنځه شپږ پشکان خلک لري کامیابي یې په دغه کې ده چې په امن یوه کوټه کې او شی وچ کړه مزه به م ترې واخلي مریضي به م نه وته پېږي
په کابل کې د نازوانا روغتون رئیس عتیق علیمی بیا وایي چې د غوښې وچول او بیا خوړل ساعت د ګټې په خاطر تاوان رسولی شي خو که څوک یې وچوي نو باید چاپېریال پاک وي چې په اوس وخت کې دا چاره ناشونې ده
کلو کې په باندو کې ژوند کې لخار نه لري دي نو په کار را چی په صحیح ډول وچی کی د مثال په ډول کدوې غواړي چې حفظ صحه مراد شي وي میکروبونه یا عضوي جسم ته ضرورت لري واخه دا که هر یو عضوي شې ده هغه کې چې کله میکروب داخل شي چې په ګرد غبار کې وي چې په محیط کې وي مثلا په یو ځای کې چمن ده الته د حیواناتو فضله مواد هم موجود دي کې شک نشته چې الته مختلف میکروبونه دي کاغه مثلا د کدو دانه میکروب ده کاغه اسکاریس چینجی دي کاغه مختلف میکروبونه دي کې د شلم دي څخه وخت
د نوموړي په خبره چې وچ غواکه خپل ویتامینونه هم له لاسه ورکوي او په بعضی وختونو کې وژن کې او سرطانی ناروغي هم رامنځته کولی شي
درنو اوریدونکو دا ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پایته رسید زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
سو هم کولای شي چې خبريال شي او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوی چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډيري اسانه یو اس ام اس 33 شمیره ته واستوي دی و اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شي
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شي
د افغان بسیم شرکت 33 شمیره